द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
کان اوریدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجو ده نن د جمی ورس کال 2015 د اگست 28 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار اتنی می افغانستان کې اته دلته واشنگټن ډی سی کې د اگست 28 نیټه د شپې 11 نیمه بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سهارنه خبرونه کې درته ز زائد خټک یو ځل بیا هر کله وایم اول تاسو پام را ګرځو ته اوس وخت مهمه خبرونه سر ټکو ته پاکستان ل خپل گاونډي افغانستان نه د سفارتکارانو او سفارتي ودانې د ساتنې غوښتنه کړې اسلام آباد کې د خارجه دفتر ویاند ویلي خپل اندېښنې کابل ته رسولي
سکیورټي اف اور ډیپلوماټیک پرسنل اند پریمیسز ان افغانستان از اور ټاپ پرایورټي
نړیوال بینک وایي د پاکستان 15 قبایلي ایجنسیو نه بیکوره شوي خلکو سره د مرستو لپاره به پاکستان ته 1.5 میلیون ډالر ورکوي
اور اگر ایجنسی کورم ایجنسی خیبر ایجنسی شمالی او جنوبی وزیرستان د فیم چکم به کورا کورنی دی تور کول شی پدې
د امریکا ایریزونا ایالت کې اوتن باندې د تندر وډلې دای سره د مالی مرستو تور لګولې شوې چارواکي وای احمد احمد الجمال لومې د غتن یو طالبلن ته هم شام ته تربیه لپاره د تلو لار برابر کړی اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل پاکستان وای افغانستان کې خپل سفارتي عملې د سلامتۍ په حق لاندې خنونه افغان حکومت خبر کړي زیارت پورس د پاکستان خارجه وزارت ویان قاضي خلیل الله خبريالانو ته د اونیز احوال ورکولو په محل ویلي افغانستان کې د پاکستانی سفارتي عملې سفارت او کونسلخانو تحفظ د پاکستان اولینه ترجیح ده داغه ویناوا دوی خپل تحفظاتو نه افغانستان کې متعلقه چارواکي خبر کړي دي او هغه ورته باور ورکړي چې دوی سفارتي عملې او ودانو د ساتنې لپاره به د وس لاندې ټول ګامونه اخلي بلخوا داسې اطلاعات ترلاسه شوي چې کابل کې تعینات د پاکستاني عملې هغه غړي چې د سفارتي سفارتخانې د ودانې نه بهر د استوګنې سیمو کې اوسېدل هغوی د امنیتي اندېښنو له امله اوس سفارتخانې ته لیږل شوي دي خو په دغه لړ کې په رسمي ډول کوم بیان مخې ته نه دی راغلی قاضي خلیل الله ویلي د افغان میډیا له لارې د پاکستان په کیدونکې پروپیګنډا باندې پاکستان د وړاندې نه افغان چارواکي د خپلو اندېښنو نه خبر کړي دي نړیوال بانک د پاکستان قبایلي سیمو کې ترهګرۍ له وجې کړې کوونکي خلکو د ماشومانو د خصمانۍ لپاره د 1.5 کروڑ ډالرو د قرضې منظوري ورکړي وزارت پورس جاري شوي بیان کې نړیوال بانک ویلي دې منصوبې تر مخه به 15 قبایلي ایجنسیو کې د ترهګرۍ له وجې متاثره شوي 1,00,000 کورونو ته بخنه غواړم 1,00,000 کورنو ته مالی مرستې ورکولی شي پاکستان کې د نړیوال بانک مشر راشد بن مسعود ویلي دې منصوبې تر مخه به حکومت په بیړني توګه عام خلکو لپاره د بنیادي ضرورتونو پوره کولو نظام جوړوي د امریکا ایریزونا ایالت یو تن باندې تندره وډلې داعش سره حمایت او بیا د نیویارک ایالت یو طالب علم ته د شام ته تربیه لپاره د تلو مرستو ورکولو تورونه لګولی شوي احمد محمد الجمال چې عمر یې 22 کاله دی ورباندې زیارت پورس تر هاګر ډلې ته مالی مرستو ورکولو تور لګول شوی استغاثه وای جمال سماجی رابطو په ویپاڼو د داعش حمایت کړي او چې کوم نه د نیویارک یو شپږ سلرویش کلن طالب علم متاثره شوی وو او ورستو د شام سفر یې کړي د عدالت دستاویزات ښایي جمال دغه طالب علم ته شام ته سفر کولو لار هم برابره کړي او کوم بیا جنوري میاشت کې ترکی ته تللی خو چارواکو دا نه ده واضحه کړي چې اوس دغه طالب علم چرته دی د سعودي عرب بادشا سلمان به بلونه د واشنگټن سفر کوي چې د امریکا صدر باراک اوباما سره د منسختیس په یو شمېر مسلو بحث وکړي د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنس زیارت پورز ویلي د شاه سلمان سفر د امریکا او سعودي عرب ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ اهمیت څرګندوي د ویلي نوموړی به د سپتمبر په 14 نیټه د واشنگټن په سفر راځي ویان جوش ارنسټ ویلي دواړه مشران به دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور مضبوطولو په اړه خبرې اترې کوي چې پکې مشترکه امنیت او ترهګرۍ پر ضد هلې ځلې هم شاملې دي شرقی یوکرین کې د یوکرین فوز او روس پلاوا بلتون خوخو ترمنځ د قیدیانو تبادله شوي دا داغې لوزنامې برخه ده چې له امله دواړه فریقه راضي شوي چې د سپتمبر لومړۍ نیټې پورې به تشدد ودروي دواړو اړخونو لخوا ویل شوي 12 بلتون خوخه قیدیان همدغه عمره یوکرایني عسکرو په بدل کې خلاص کړي شوي دي بلخوا زیارت په ورځ یوکرین روسي پلاوا بلتون خوخو باندې د ډزبندې خلاف فرضې تورونه هم لګولي زیارت پورس ګرد نړۍ کې سٹاک مارکیټونو حالت په خکېدو وو په داسې حال چې څو ورځې راسي د چین ورو اقتصادي ودې د اندېښنو له کبله مارکیټونه په ښکته روان وو نیویارک سٹاک مارکیټ کې ایس این پی 500 ډاو جونز او نزداک 2% اضافه خودلی د یورپ ځینې مهم مارکیټونه هم 3% اضافه سره مخکې لاړ دي زیارت پورس د شنګهای مارکیټ 15% ختلې هانګ کانګ 3.5% او ټوکیو 1% اضافه کړي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا راډیو د ګران اردوونکو تاسو د ډیوا راډیو سهارنۍ درې ساعته خبرونو ته غوږ یې. د ډیوا راډیو سهارنۍ درې ساعته خبرونو کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې څېړنې راپورونه او مرکې وړاندې کوو. اول تاسو پام راګرځو پاکستان ته، چېرته چې خارجه وزارت خپل ونیز بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت د سفارت چې کومه عمله ده او چې کوم کونسلخانی دي د هغې د حفاظت په هکله چې کومې اندېښنې دي د هغې نه افغان حکومت خبر کړی دی. دا بیان په داسې حال مخې ته راغلی دی چې دینه وړاندې داسې راپورونه راغلي وګڼي د پاکستان چې کومه سفارتي عمله ده کابل کې، هغوی اوس د امنیتي اندېښنو له کبله په سفارت کې دننه خپل کارونه هلې ځلې شروع کړي دي او چې کوم د استوګنې ځایونه دي هغه یې پرېښي دي. تفصیل اورو د رابعه پیر په دې راپور کې.
په اسلام آباد کې د ونیزه خبري غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله ویل چې د افغانستان لاړه خبر پاکستان لګیدونکو تورونو او منفی مطبوعاتي کمپاینې وخت په وخت اندېښنې څرګندې کړې دي.
سکیورټي اف اور ډیپلوماټیک پرسنل اینڈ پریمیسز ان افغانستان از اور ټاپ پرایورټی. وی هاف کنوید اور کنسرنز ٹو دی ریلیونٹ اتھارٹیز ان افغانستان. And we have been assured that all possible measures will be taken to ensure that safety of our personnel and premises in Afghanistan is ensured.
مرد سفارتی چارواکو او سفارتخانه حفاظت ته لمړی توبر کوو چې په اړه اندېښنې د افغان انتظامی سره شریکې کړې سوې دي، چې په جواب کې دوی د دې خبرې باور ورکړې دي چې د سفارتی چارواکو او د سفارتخانه ودانۍ حفاظت به کوي. دوی زیاته کړه چې پر پاک افغان پولې د امن ساتلو هڅې کوي چې لپاره د دواړو هېوادونو چارواکو ترمنځ وخت په وخت خبرې کیږي. څرګنده دي چې افغان حکومت د تیرې څه مودې راهیسې په افغانستان کې روان د بریدونو تورونه پر پاکستان لګوي او افغان صدر اشرف غنی خپله په تیرو ورځو کې ویلي وو چې په پاکستان کې اوس هم تندراو موجود دي او هلته روزول کیږي. د دغه حالاتو له وجې په افغانستان کې تاجرانو د پاکستاني شیانو، دوایانو او فارماسوټیکل آلاتو څخه د بایکاټ او څه مذهبي مشرانو پولو ته نږدې استعمالیدونکي په پاکستاني روپۍ بندیز اعلان کړی دی او تیره ونی خو په کابل کې د پاکستان سفارتخانه مخې ته هغه وخت سخت مظاهرې شوې وې کله چې په سفارتخانه کې دننه د پاکستان څخه راتلونکي یو ډله د کډوالو په اړه خبرو کې بوخت و. مطبوعاتي رپورټونه دا هم وایي چې کابل کې پاکستانی سفارتخانه او چارواکو ته دړکې هم ورکړې شوې دي. د بهرنیو چارو د وزارت څخه یو ځل بیا د پاکستان امن په اړه هم پوښتنې وسوې، خو دوی وویل چې پاکستان د روغې جوړې د دغه عمل مرسته کړې ده او جاري به یې ساتي، خو دا اوس پر افغانانو اړه لري چې دا خبرې څرنګه او کله کوي. د امریکا څخه د اتحادي مرستې د فنډ په اړه د یو پوښتنې په جواب کې دوی وویل چې د امریکا سره ښه اړیکې لري او د اتحادي مرستې د فنډ په شمول په مختلفو معاملو خبرې روانې دي او په دې اړه تګ راتګ هم سوی دي. د هندوستان سره د کامی سلامتی او د سلاکارو په کچه په خبرو کې د ناکامۍ او د دې وروسته د اړیکو په اړه د یو پوښتنې په جواب کې ویاند وویل چې د هندوستان سره د اړیکو او د هندوستان د استخباراتي ادارې را په پاکستان کې مداخلت معامله د ملګرو ملتونو او د مختلفو هیوادونو سره وخت په وخت شریکوي. د ممبۍ د بریدونو د تورن تن داود ابراهیم په اړه یو ځل بیا وویل چې هغه په پاکستان کې نسته.
دیکھیں ہمارا موقف شروع سے یہ رہا ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے.
دویل چې د دواړو هیوادونو د پولو امنیتي ځواکونو او د رینجرز ترمنځ په راتلونکي میاشت کې په نوې ډیلی کې خبرې کیږي. خو د رواني میاشتې په درویشتمه او څلورویشتمه نیټه په نوې ډیلی کې کیدونکي د کامی سلامتی د سلاکارو د غونډې د نه کېدو پس دا سوالونه راپرسره کیږي چې آیا د رینجرز او د پولو د امنیتي چارواکو ترمنځ کیدونکي دا خبرې به تر څومره حده عملي کړې سي. د سلاکارو خبرې د هند او د پاکستان له اړخه پر ایجنډا د نه اتفاق کولو له وجې نوې ممکنه سوې، ولې چې هند یوازې پر تراغری خو پاکستان د کشمیر په شمول پر ټولو معاملو پر خبرو ټینګار کوو او سچړنکاران د دواړو اهم ګوندی هیوادونو افغانستان او د هندستان سره د پاکستان شاړی کې په خپل وړاندې نبیولو سبب د پاکستان خپل د سفارتي تګلارې ناکامي هم ګرځوي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ګران اوریدونکو د ډیوه راډیو خبرونو کې تاسو پام را ګرځو. افغانستان ته چرته چې د ترکمنستان صدر په سفر راغلی و، افغان صدر سره یې یو شمېر موضوعاتو باندې خبرې اترې کړي چې پکې د بجلی او د ګیس چې کوم پروژې دي په دې باندې هم بحث شوی دی. تفصیل اورو د وایس اف امریکا ډیوه راډیو خبریال کمال خټک په دې راپور کې.
دی ترکمنستان جمهور رئیس قربان علی بردی محمدوف چې د خپلې کابینې یو شمیر لوړپوړي چارواکي هم ورسره ول، په کابل کې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې ورته تود هرکلی وویل شو او بیا د جمهوری ریاست په ودانۍ کې ورته تشریفات وړاندې شول. له هغې وروسته دواړو هیوادونو په 5 برخو کې قراردادونه امضا کړل او ورپسې ګډ خبري کانفرنس هم ورکړي. افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې دوی په بیلابیلو اقتصادي او تجارتي مسایلو سره وغږی دل چې په دې کې د تیلو او غازو مسله هم شامل و.
بار اول طرح انتقال برقه، ترانزیت برقه از افغانستان
دی وای دی لومړی ځل د پاره د افغانستان لالارې پاکستان ته د برېښنا د تیرېدو موضوع تر بحث لاندې ونیول شوه. که خدای کول د سیمې د همکارۍ او له څېړنې وروسته به اساسي زمینه هم ورته جوړه کړو. همداشان موږ د تیلو او ګازو پایپلاین په اړه هم لومړنۍ موافقې ته سره ورسېدو چې په راتلونکي کې به په دې اړه عملي کار هم وشي. همداشان د ترکمنستان جمهور رئیس قربان علی بردی محمدوف هم د خپل هیواد له لوري د همکارۍ ژمنه وکړه او زیاته یې کړه چې دوی له افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په مهمو اقتصادي مسایلو خبرې اترې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې برېښنا او انرژي د اقتصادي ودې لپاره مهم اړخ دی او دوی په دې اړه سره وغږېدل چې له ترکمنستان نه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د برېښنا مزي او د ګازو پایپونه تیر کړي. دا وای دا چې انرژي د اقتصاد مهمه برخه ده، نو ترکمنستان دې ته تیار دی چې په سترو سترو پروژو باندې کار وکړي. د برېښنا او ګازو لویې لویې پروژې چې په هغې کې افغانستان، پاکستان او هندوستان هم شامل دي په دې باندې کار روان دی او ترکمنستان دې ته تیار دی چې په دې پروژه باندې کار پیل کړي. له دې سره سره د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ باندې هم خبرې وکړې او یو موافقه هم سره لاسلیک کړه. د دې ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سپورتس، برېښنا، ګازو او د قچاقو د مخنیوي په اړه هم توافقنامې سره امضا کړې. خو د دې ترڅنګ د ترکمنستان جمهور رئیس دا هم وویل چې په افغانستان کې د سولې او په افغانستان کې د ثبات د ټینګولو په اړه هم دوی تیار دي چې له افغانستان سره همکاري وکړي. باید یادونه وشي چې ترکمنستان د افغانستان ګاونډي هیواد دی او نږدې 40 کاله وړاندې د پخواني شوروي اتحاد نه ازادي هم اخیستې ده. کمال خټک، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اوري.
وایس اف امریکا دیو رادیو د ګران اوریدونکو نړیوال بانک یا ورلد بانک د پاکستان قبالی سیمو لپاره قریبا 1.5 کروڑ ڈالرو قرضې منظوري ورکړي ده. د نړیوال بانک پاکستان کې مشر راشد بن مسعود ویلي دي چې دغه منصوبې لاندې به 5 قبالی سیمو کې هغه خلکو ته څوک چې ترهګرۍ نه متاثره شوي دي دوی سره مالی مرستې کولی شي او د ماشومانو د خصمانې لپاره به صحي مرکزونه قایمولی شي. تفصیل لپاره زمونږ همکار بختور شاه د ډیوه راډیو خبریال حمیدالله سره رابطه کړې وه. تاسو پام ورته راګرځو.
کم 5 میلیارد ڈالر د اسانو شرایطو قرضې د 1.5 کال په موده کې چې پاکستان لور کول دي هغه نن نړیوال بینک چې کوم دی د هغې د یو هنداو لارې هغه ویلي دي چې دغه به پاکستان ته اجرا کوي. د دغه چې کوم 5 میلیونه ډالر دي نو د دې زیاتره برخه 80% په دې کې مطلب دا دی چې 2.5 میلیونه ډالر چې کوم دي هغه به چې کوم د 5 قبایلي ایجنسو اورګزی ایجنسی، کورم ایجنسی، خیبر ایجنسی، شمالی او جنوبی وزیرستان د دې 5 ایجنسونو چې کوم 1,60,000 بې کوره کورنۍ دي داوی کې به دا په یو کم 50,000 روپیه دا به دوی ته نغدي ورکول شي. په دې کې به یو چې کوم ون ټایم کیش ګران ورته وي، مطلب د یو وارې نغدي چې کوم مرستې پیسې دي هغه به 15,000 روپیه په یو کورنۍ ته ورکول شي، او دغه رنګ به پکې بیا 14,000 روپیه هغه د سلور میاشتو په قسطونو کې لکه میاشتې سلور زر روپیه هغه دغه ستنېدونکو کورنو ته ورکول کیږي. په دې کې بختور شاه صاحب چې کوم بیا زیاتې پیسې دي په دې 15 million dollars کې $10 million چې کوم دي هغه به د دې په انتظام باندې په چې کوم خرچ پر راځي د دې لپاره به عملوي مینجمنت باندې چې کوم دي نو هغه به په دغه باندې خرچ کول شي، او $3 million چې کوم دي هغه د ماشومانو صحي مرکزونو به په دغه قبایلي سیمو کې پرانستل کیږي. او دا څنګه تاسو ته ما وویل چې دا د 15 قبایلي ایجنسو د پاره د یو واره بیا ویم چې د شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، د خیبر ایجنسی، کورمی ایجنسی او د اورګری ایجنسی د پاره دغه چې کوم اوسنی دا ګرانټ اعلان شوی دی د اسانو شرایطو د قرضه دغه بربای قبایلی ایجنسونه د بیکور شو خلکو د کنفلیکټ له وجې یا چې کوم په دغه سیمو کې روان کړکیچ ته د امنیت مسلې دغه د وجې کوم خلک بیکور شوی دي واپس پنځونکو کورونو ته دغه ورکول کیږي.
د ډیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو سپو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوه یوشت
په دغه سپو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ.
دی وراجه د ګران اوریدونکو تاسو پام راګرځو د پاکستان بلوچستان صوبې ته چرته چې یو ځل بیا د تشدد بیلابیلې پیخې کوټه او بولان کې رامنځته شوې دي. تفصیلات وړاندې کوي د ریوراجو خبریال حمید سبسور په دې راپور کې.
چارواکي وایي لومړی خونړۍ پیښه په کوټه ښار کې رامنځته شوله. د کوټه ښار د سریاب تاڼي د پولیسو ایس ایس پی و ډیو ریډیو ته وویل چې پر موټر سایکل باندې سپرو وسلوالو کسانو پر سریاب سړک باندې کلی شوانی ته نږدې پر مزدور کار خلکو باندې ناڅاپه ډزې وکړې چې په ترس کې دوه کسان کاری ټپیان شو. نږدې خلکو بیا دوی د کوټ ښار سنډې من هسپتال ته راوړل، هلته دوی سا ورکړله. د پولیسو ایس ایس پی وویل چې د دوی پر بدنونو باندې د مرمیو ترلس زیات ټپونه موجود وو. پولیس و دغه ته هدفې وژنه وایي. عیني شهیدانو وویل چې برید کوونکي له پیښې وروسته پر موټرسایکلو باندې وتښتېدل. پولیسو تر اوس مهاله پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي. دویمه ناوړه پیښه بیا له کوټ ښار څخه د سویل په لور په ضلع بولان کې رامنځته شوله. د بولان د لویزو تحصیلدار ادا وکړله چې د اورګاډي پر پټلۍ باندې یوه زوروره چاودنه وسوله. د لویزو تحصیلدار وویل چې کله دوی هلته ورغلل درې کسان وژل شوي وو. د تحصیلدار له خولې چې دغو درو واړو کسانو د اورګاډي پر لاین باندې بم شخ کوي چې تر وخت له مخه یې چاودنه وسوله. د دې دواړو پیښو مسؤلیت تر اوس مهاله پورې چا په سر نه دی اخیستی، خو بیا هم چارواکي شک کوي چې وسلوالې ډلې به په دې کې ککڼې وي. د دوی له خولې چې په تیرو وختو کې هم د اورګاډي پر لینونو د ګازو پایپ لاینونه پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو او د پنجاب ایالت وګړي د وسلوالو له لوري هدف کېدل. بلوچستان له تیرو لسو کلو څخه د نامنۍ له ناورین سره مخامخ دی. حکومت ادعا کوي چې اوس دوی له خوابدو بلوچستانو سره خبرې اترې پیل کړې دي. د دوی له خولې چې په بلوچستان کې تر 400 زیاتو بلوچ وسلوالو و حکومت ته وسله هم پر مځکه ایښې ده، خو بل لور ته بیا بلوچ ملت پاله ادعا کوي چې اوس هم چې د صوبې په یو شمیر سیمو کې عملیات روان دي. د دوی له خولې چې اوس هم خلک بې درک شي چې بیا یې مړی ترلاسه کړي. دوی د دغه پړه د پاکستان پر استخباراتي ادارو باندې اچوي، خو حکومت بیا دغه اداوی ردوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
وایس آف امریکا دی وراجو د ګران اوریدونکو ماحولیاتي بدلون او نړیوالا تودوخې په اکله د امریکا صدر باراک اوباما کله نه چې واک تر لاسه کړی دی دا هغه دریز دی چې دغه دواړو اړخونو په اکله باید پالیسی زر تر زره جوړه شي. دی وایي چې کچرې دا وخت چې نړیواله تودوخه په اوچتېدو ده او ماحولیاتي بدلون هم څرګند دی د طوفانونو او سختو موسمونو په انداز کې، نو کچرې دا وخت پالیسی جوړه نشوه نو بیا به ډیر ناوخته شي. تفصیل ورو ته فوزی انجم په دې راپور کې.
سو هفته وړاندې د امریکې صدر اوباما اعلان کړی وو چې امریکې کې د بجلی پیدا کېدلو دپاره کوم پلانټونه کوئلو سره چې چلیږي نو هغه دې بند کړی شي او د قوت پیدا کولو دپاره دې هغه ذریعې په کار راوستل شروع کړی شي چې کومې صفا سوتره طریقې سره دا کار کوي. کوئلې والا پلانټونو نه چې کوم کاربن خارجیږي هغه سره چاپیریال خچنیږي او له دې وجه بیا موسمونو کې بے وخته بدلون او نړۍ کې قسما قسم مصیبتونه راځي. ورسره صدر اوباما دا تسلی هم ورکړی و امریکایانو ته چې د لمر او هوا نه صفا سوتره طریقې سره پیدا کېدونکي بجلی ترلاسه کول به هغه د پاره اسانه کړی شي. چې ګورو نو واقعي چې جیف میرکن چې په میریلند ایالت کې کوم لمر نه قوت پیدا کول والا فرم چلوي نو په شپږو کالو دننه ورته د دریو نه خپل کار کوونکي کسان تر 500 پورې زیاتول پریوتل، ځکه چې کار په زیاتېدو دی. او د تیر ګل په ورځ صدر اوباما چې په لاس ویګس کې د نېشنل کلین انرژي په سمیت کې تقریر کولو نو ویلې چې د کال 2008 په نسبت اوس په امریکا کې شل کرته پورې سیوا بجلی د لمر نه ترلاسه کیږي. نو موږ ویل چې ورلدز لارجست سولر انستالیشن کیم آنلاین په تیر کال د لمر د قوت نه بجلی جوړونکي نو داسې ډېر غټ نظام کار شروع کړی دی چې 9 میلیونه سولر پینلز لري او داسې یو لک کورونو ته صفا سوتره طریقې سره بجلی ورکولو ته کې دیشي. کوئلې سره چلیدونکو بجلی پیدا کوونکو پلانټونو د ختمولو خبره چې صدر اوباما کړی و نو د ریپبلیکن پارټي یا حزب اختلاف ځنو غړو په دې خبره دانی وکې کړی و چې داسې کول سره به د امریکا په اقتصاد بد اثر پروزی. د دې خبره د مخنیوي یا رد کونې د پاره اوس صدر اوباما یو دوره شروع کوونکې دي چې کومه به د نوې ډنه واخلې تر نیو اورلین او الاسکا پورې وي. داسې به هغه لومړی د امریکا داسې صدر وي چې د خپل صدارت په دوران کې به د الاسکا دوره کوي، پخپل ځان به د نړیوالې تودوخي د ځنو بدو اثراتو معاینه کوي. د سنټر فار امریکن پروګرس بنټن سترونګ وای چې د ځنې کلو اوسیدونکو داسې دي چې په یانوې د سترګو په مخ کې کلی په سمندر کې غرقېږي لګیا دي. او صدر به هغو ځایونو ته هم ځي چېرته چې په ځنګلونو کې لګېدلی شوي اور سره داسې ډېر نقصانونه شوي دي چې بل هیڅ چرته په ملک کې مثال نشته. دا رنګ به د موسمونو د بدریغ بدلون د نقصانونو حال هغه په خپل سترګو وکتل شي. د زیارت په ورځ به صدر نه یوازې دا ګوري چې په نیو اورلین کې لس کاله وړاندې راتلونکي طوفان هریکین کترینا سره شوي نقصانونه تر څومره حده پوره شوي دي، ورسره به په دې هم زور ورکوي چې دغلته جوړېدونکي ځایونه د موسم د بدلون د بد اثر نه هم محفوظ ساتلو لپاره د انتظام وکړي شي. په دې چې د سمندر د غاړې ځایونو ته د سمندر د اوبو د راختلو خطره موجوده ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
وایس اف امریکا ډیوا راجو د ګران اردوونکو اوس د ډیوا راجو زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي مطبوعاتي کتنه.
نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز پالمیرا کې د جرایمو په عنوان پله یو اداریه چاپ کړی ده په کم کې چې د شام په قدیمی ښار پالمیرا کې د آی اس آی اس د جرمونو او د ظلمونو تفصیلی ذکر شوی دی. نیویارک ټایمز د خپل اداري په سر کې لیکلي دي چې په شام او عراق کې د اسلامي مملکت د قیام لپاره جوړ تحریک ایس آی ایل چې د دولت اسلامي په نوم هم یادیږي د خپل ناتر سکارونو په سبب په کله عراق او شام کې د خوف او د ویرې فضا خوره کړې ده. دولت اسلامي د خپل مخالفینو د سرونو د قلم کولو، د غیر مسلمو د عزتونو د اخیستو او د مخالفینو په ظالمانه ډول د قتلولو او په دوی د الون بلون تیرولو داسې ویډیوګانې خورې چې د هغو تر مخې د هر چا په زړه کې د دولت اسلامیه ویاره ناسته ده. د دې ټولو بیان کړی شوو ناترسه ظلمونو د پاسه د دولت اسلامیه تازه ظلم د درې اتیا کلن خالد اسد نومي د اغي او تن د سر قلم کولو عمل دی. د چاچې د شام د قدیم پالمیرا خار د زړو نخو نخانو د حفاظت کولو په وجه په ټوله دنیا کې ډیر قدر کېدو. دولت اسلامیه په خالد الاسد د منکرینو په کانفرنسونو کې د شاملېدو او د بت پرستۍ د منتظم په حیث د کار کولو تورونه پوری کړي وو. نیویارک ټایمز خپله اداریه کې لیکي چې د پالمیرا خار د قدیمو کنډراتو دورانولو او د بالشمین د خانقا د رنګولو په بابله د اتوار په ورځ د راښکاره شوو خبرونو لوستو ته زړه نیول ډیره ګرانه ده. بالشمین خانقا د رومیانو د دور د هغې عمارت په خوا کې ولاړه وه چېرته چې دولت اسلامیه تیره میاشت خپل پنځویشت قیدیان وجلی دي. اخبار لیکي چې د دغو پنځویشتو قیدیانو د سرونو د تنونه د جدا کولو ویرې هم د قدیمي کنډراتو او د زړې خانقا د ورانولو غم کم کړی نه دی. یو بل پسې کیدونکي دا ناترسه کارونه نه یوازې دغه سیمه کې د ژوندو خلکو د کلهم نسل ختمول دي، بلکې ورسره د دوی د مذهب، ثقافت او د تاریخ هم نوغې وستل دي. د نیویارک ټایمز زنانه خبریال ان برنارد د ګل په ورځ خپل اخبار ته لیږلي یو خبر کې لیکلي دي چې په شام او عراق کې د قدیمي نوادراتو او د نخو نښانو تباه کولو عمل ډیر تند کړی شوی دی، کوم چې یقینا چې د دنیا د تاریخي ثقافتي ورثې یو ډیر لوی زیان دی. د دولت اسلامیه په نیز د پالمیرا د خانقا یا په نمرود، حترا او نورو ځایونو کې د قدیمي مجسمو او د بوتانو تباه کول دغه سیمه د ارتداد نه صفا کول دي. دغه شان د اسیری او د یزیدی کم شمیره مذهبي فرقو قتلان یا د ښځو وینځې جوړول او یا د غربي ملکونو د نیولو کسانو د سرونو قلم کول هم دولت اسلامیه په شام او عراق کې د یو سوچا او د یو خالص اسلامي مملکت د قیام دپاره خپله مذهبی فریضه غنی. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې لیکي چې دا قسمه آمرانه ظالمانه کارونه یوازې دولت اسلامیه نه کوي، بلکې په تاریخ کې د منګولو حکمران الاکو خان په کال 1250 کې د بغداد د نیو ورستو دینه سوچند زیات ظلمونه کړی دي. په جدید دور کې د جرمنی د نازیانو او د روس د بالشویک خودسرو هم د خپل نظریاتي مقصدونو په لار کې د پرتو خندانو لری کولو د پاره بې کچه زیات انسانان قتل کړي او ثقافتونه تباہ کړی دي. خو نیویارک ټایمز خپل اداریه په دې افسوس کولو ختمه کړی دا چې دولت اسلامیه په تهذیب باندې خپل ټول یرغل زمونږ په دور کې شروع کړی دی او په یو داسې سیمه کې شروع کړی دی چرته چې مقامی حکمرانی د خانه جنگی د لاسه دانه وانه شوې ده او خارجي قوتونه په خصوصي توګه امریکا د مداخلت کولو باوجود هم ناکام دي.
وایس آف امریکا ډیوه راجو د ګران اردوونکو تاسو د ډیوه راجو سهارنۍ درې ساعته خپرونو ته غوږ وې. هم دې ځای کې زموږ د نن ورځې سهارنۍ درې ساعته خپرونې پای ته رسېدې. وروسته به تاسو هم په دې څپو د مشال راجو خپرونې اورې. د سهار نه هونه تر مازیګر شپږو بجو پورې، مازیګر شپږو نه تر شپې دولس بجو پورې به یو ځل بیا د ډیوه راجو خپرونې تاسو ملګري کېږي چې په کې شپې لسونه یوولس بجو پورې خپرونې تاسو ایشیا سیټ تھری سیټلایټ باندې هم ټلویزیون باندې کتلی شئ. ګران اردوونکو نن ورځې خپرونه کې موږ سره همکاران وو نایله محمد، نصیر احمد کاکړ، منظر شهید او سمینه احسن. هم دې سره زه د دې وخت قربا زیاد خټک سره د انجینیر آیډن تاسو نه اجازه غواړم. تعالی پامان.